لاس بجې شو. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکال او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د یوې څارونکې ادارې سیګار لخوا د افغانستان پر قلمرو د حکومت او وسلوالو مخالفینو د کنټرول په اړه ورکړل شوي فیصدي نه مني. او افغان چارواکي وایي د حکومت اجرایه رئیس په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر کوي او هلته به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو په برخه کې پر همکاري خبرې وکړي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اکرام الله اکرام چمتو کړي دي.
کومه ده چې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د روانې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي د خپلو هغو بندیانو له تسلیمۍ ډډه وکړه چې تمه وه د دوشنبې په ورځ د سرخیپ له زندانه خوشې شي. او هند په پاکستان تور پورې کړی چې په لنجمن کشمیر کې دوه هندي سرتیري وژلي او بیا یې اندامونه ورپرې کړي دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د روانې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. د ISI عمومي رئیس نوید مختار وروسته له دې افغانستان ته سفر کوي چې د پاکستان د پوځ او پارلمان جلا پلاو په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو پرون ویل ټاکل شوی چې د ISI عمومي رئیس له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزې مبارزې او امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړي. له سباندې یو کال راهیسې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې سړې شوې، خو کابل ته د پاکستانی چارواکو د وروستۍ یوی اونۍ سفرونه ښیي چې دواړه هیوادونه غواړي چې په خپلو اړیکو کې خواله راولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي د خپلو هغو بندیانو له تسلیمۍ ډډه وکړه چې تمه وه د دوشنبې په ورځ د سرخی پله له زندانه خوشې شي. د دغه حزب د مطبوعاتي دفتر مسول نادر افغان رسنیو ته وویل چې تمه وه نهه شپېته بندیان د پولي چرخي له زندانه خوشې شي، خو د ده په خبره داسې ویل کېږي چې د بشري حقونو کمیسون او امریکا په فشار د دیارلسو بندیانو نومونه له لسته ویستل شوي دي.
داسې ویل کېږي چې په دې کې د بشر د حقوقو د کمیسون رئیس سیما سمر مداخله کړې ده، او حتی داسې ملکي چې خارجانو خصوصا امریکا متحده ایالاتو نمایندګانو او خاص استازو په دې مسله کې مداخله کړې ده، او دغه دیارلس نفره مهم بندیان یې له دې لیست نه ایستلي دي. حزب اسلامي او د افغانستان ملت په دې باندې ژور خواشیني ښکاره کوي.
اخوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون د حزب اسلامي د ټولو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالف دی او باید عدالت تطبیق شي. تر دې مخکې د سولې علي شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان ویلي چې د حزب اسلامي شپاړس تنه بندیانو د ازادۍ شرایط نه دي پوره کړي او باید په دوسیو زیاته څېړنه وشي. له یوې تازه موافقې سره سم 2500 نور افغانانو ته چې په تیرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې مرسته کړې ده امریکا ویزې ورکول کیږي. د هغه پروګرام له مخې چې د متحده ایالاتو د کانګرس له مرکچیانو سره موافقه پرې شوې، 2500 افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال د امریکا د حکومت لپاره کار کړی او ژوند له خطر سره مخ دی، د یوې پروسې له بشپړولو وروسته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د یو شمېر اسلامي هیوادونو اتباعو ته مهاجرت نه ورکولو پریکړې د افغان ترجمانانو د خاص ویزو پروګرام هم اغیزمن کړی و. د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسیون پرون د سباندې شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت د انکشافي پروژو 2.5 قراردادونه تصویب کړل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو د کمیسیون لخوا په منظورو شویو قراردادونو کې د سو دولتي ادارو لپاره د وسایلو برابرول او همداراز د سړک جوړولو او برېښنا رسولو پروژې شامل دي. د ارګ خبر پاڼې د منظورو شویو قراردادونو ټول لګښت 6,250,000,000 افغانۍ خودلې ده. د همدې سیمې او نړۍ سو خبرونه. هند په پاکستان تور پورې کړی چې په لانجمن کشمیر کې دوه هندي سرتیري وژلي او بیا یې اندامونه ورپرې کړي دي. د هند پوځ د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې پاکستاني سرتیرو د هندي پوځیانو یوه غزمه په کمین ووهل او بیا یې د دوو هندي سرتیرو جسدونه ټوټې ټوټې کړل. د بیان له مخې پاکستاني پوځیانو همدارس په سرحد کې سو راکټ او هوان هم ویشتي دي. که څه هم پاکستان تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو هند ګواښ کړی چې مناسب ځواب به ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین نن غرمه په خپلو ټلیفوني خبرو کې د سوریې د کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پلان شوې دي چې د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل د یو بېساري سفر په ترڅ کې روسیې ته ځي. د سوریې په کړکیچ کې مسکو د بشار الاسد او واشنگټن د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت په سوریه کې پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلو د هغه برید په وړاندې چې نوي کسان یې وژل په غبرګون کې دولتي ځواکونه مسؤول وبلل او د سوریې پر یوې پوځي اډې د توغندیز برید امر ورکړ. روسیه وایي چې دا حمله د بشار الاسد رژیم نه ده کړې. په سیویل او واشنگټن کې پوځي چارواکي وایي د توغندیو د مدافع هغه سیستم چې متحده ایالاتو په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیه سخت په غوسه کړي دي فعال شوی. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي په لوړه ارتفاع کې دا دفاعي سیستم دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندي یا اټومي برید کشف او شان کړي. ټاکل شوی و چې دا سیستم د 2018 کال په پای کې فعال شي. لدې سیستم سره نه یوازې د مسکو او بیجنګ لخوا بلکې په جنوبي کوریا کې هم دننه مخالفت څرګند شوی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شنبې په ورځ یو بل توغندي وازمایي چې د راپورونو له مخې د توغولو هڅه یې بریالی نه شوه. د بشري حقوقو د سار ډلوي تازه نخې خی چې د سوری حکومت د کیمیاوي وسلو په حملو کې داسې مواد کار اخیستي چې اعصاب سخت زیانمنوي. د دې ډلې پر راپور کې چې پرون خپور شو همدار از ویل شوی د سوری په خانشیخون سیمه کې د اپریل د سلورمې نیټې په برید کې چې نږدې سل تنه وژل له همدې غازه کار اخیستل شوی. د بشري حقوقو د سار ډلې یا هیومن رائټس واچ یادونه کړې چې د سوری د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول بشري ضد جنایت ګنل کېدای شي. د اداره وای د پیښې په سیمه کې سیړنه ونه شوای کړه، خو له شپېته شاهدانو سره خبرې کړې او هغه ویډیوګانې او عکسونه یې سیړلې چې په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوې دي. د امریکا حکومت خپلو اتباعو ته اروپا ته د سفر په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې په اروپا کې د پرلپسې تروریستي حملو ګواښ پر ځای پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې په فرانسا، روسیا، سویډن او برتانیا کې وروستیو تروریستي حملو ته اشاره کوي، خو وایي چې دا خبرداری د کوم خاص ګواښ له کبله نه ورکول کیږي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه په اروپا کې د تروریستي بریدونو د پلانولو او عملي کولو توان لري. او د برتانیې پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر ویلي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر ضد یو ځل بیا سیاست دنګلی دي. هغه ویلي چې د جون په اتمې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. ټونی بلیر چې د کارګون ګوند په استازیتوب له 1999 تر 2001 کال پورې د برتانیا صدر اعظم له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو مخالف او دا کار د خپل هیواد په خیر نه باله. هغه نن له ډیلی میرور ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو مسلې زه وهڅولم څو نور هم په سیاست کې داخل شم. د برتانیا د پخواني صدر اعظم له هم دغه هیواد په سیاست کې مهم شخص شمیرل کیږي. د خبرونو پای
سمو غاغل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د څارونکو ادارې سیګار هغه راپور ردوي چې وایي افغان حکومت د هیواد په سلو کې پر شپېته قلم را ولک لري.
زمونږ ټولې ولسوالۍ فعالی دي. تنها په ټول افغانستان کې زمونږ نه ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته.
د حزب اسلامي د یو شمیر بندیانو خوشي کول په نامعلومو دلایلو ځنډول شوی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه اسلام آباد ته ځي. نور موضوعات هم لرو. د کندوز د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک په کومو شرایطو کې ژوند تیروي؟
ورغلم کاله ته په کاله کې اندوم راشای نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای التم دې هغه لاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشاک او نه کور پاتې چې نه دی پاتې.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بعد د هغو مایندو د زړه له حاله خبر شي چې زمنې د پوز پلیکو کې خدمت کوي.
زما زوی په خوست کې ده، اردو ملي کې ده، پهغه د پنځه میاشتې کې کورته نه درست درې حیوانان دي یوه ښځای ده. داسې په اندېښنه کې یم.
تندې څانګې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان پر خاوره د حکومت او وسلوالو مخالفینو د ولکې په اړه د امریکا د یوې څارونکې ادارې وړاندې شوې فیصدي نه مني. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې په تیرو دریو میاشتو کې له 50% څخه 80% ته زیاتې شوې دي او لانجمنې سیمې له 33% څخه 90% ته راکمې شوې. دفاع وزارت وایي چې طالبان چریکي جنگ کوي خو سیمې په ولکه کې نه دي. په دې اړه نور حال اسمت څاروان اوروي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د دولت او طالبانو د کنټرول لاندې سیمو په اړه د سیګار د تازه راپور د خپرېدو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د خاورې د کنټرول په برخه کې پر وړاندې شویو فیصدیو باور نه لري. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په تازه راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت د ټول هیواد په 80% خاوره کنټرول لري. کانګرس ته د سیګار په درې میاشتني راپور کې ویل شوي چې په وروستیو درو میاشتو کې هم د افغانستان حکومت او هم طالبانو پر ولسوالیو لږ څه کنټرول زیات کړی خو په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. سیګار وایي وسلوال طالبان د افغانستان 11 ولسوالۍ په کنټرول کې لري او پر 24 نورو اغیز لري. خو د افغانستان حکومت 9 ولسوالۍ په کامل ډول په لاس کې لري او پر 146 نورو اغیز لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وایي طالبان 9 ولسوالۍ په کنټرول کې لري خو په دې برخه کې پر وړاندې کېدونکو فیصدیو باور نه لري. ښاغلی وزیری آزادی رادیو ته وویل
په افغانستان کې څلور ډېر ولسوالۍ ټول فعال دي. زمونږ ټولې ولسوالۍ فعال دي. تنها په ټول افغانستان کې زمونږ 9 ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته دی. تاسو فکر وکړئ چې ټولې لارې خلاصې دي نو څو فیصده خاوره به د مخالفینو په لاس کړي. څو دغه فیصدیګانې چې څوک یې خپري او څوک یو فیصدي ښیي څوک بله فیصدي ښیي دا زه یو هم نشم منلی. ځکه چې ترکي جګړه ده په یو ځای کې د غلو په شان باندې برید کوي او بیا تښتي یا وژل کېږي یا نیول کېږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په راپور کې د افغانستان په سلو کې 9 ولسوالۍ لانجمنې یا متنازع بلل شوي دي. د سیګار اداره وایي چې دا ارزونه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس کړې ده. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو د محارب پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت له یو شمېر ډېرو لرو او کم نفوسو سیمو خپل ځواکونه وایستل څو ګڼ میشتي او ستراتیژیکې سیمې وساتي. خو طالبانو له دغو سیمو د څنګلورو ولسوالیو او حتی د ولایتونو پر مرکزونو د بریدونو لپاره کار واخیست. تیر کال طالبانو د شپږو ولایتونو مرکزونه تهدید کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکل شوی و چې د حزب اسلامي سره د مخکینی موافقې له مخې پرون د دې ګوند 9 تنه بندیان خوشی شي خو دا کار د دواړو خواوو ترمنځ د مخالفت له کبله وځنډید. حزب اسلامي وایي حکومت په وروستۍ شیبه کې د یو شمېر مهمو بندیانو نمونه د بندیانو له فهرست څخه وایستل چې د شوې موافقې له مخې باید خوشی شوي وای. حزب اسلامي وایي د دې ګوند ټول 2500 غړي د حکومت په زندانونو کې بندیان دي. خو آیا حکومت د سولې له موافقې سره سم د دې بندیانو د خوشی کولو صلاحیت لري؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي لال د بندیانو د خوشی کولو په اړه د اساسي قانون پر حکم رڼا واچوله.
فکر کوم چې بندیان هغه بندیان چې هغه په حقوق الله کې یعنی د دولت په مخالفت کې جنګېدلي دي او حقوق الله دي جرم ونه لري او د چا دعوت یې نه وي، نو هغه د اساسي قانون په اساس باندې ولسمشر کولی شي چې هغه وبخښي او د زندان نه خلاص کړي، نه یوازې سیاسي بندیان او د حزب اسلامي بندیان بلکې هر محکوم شوی بندي چې درې محکمې دي هغه پوره شوي وي، دا د ولسمشر واک او اختیار دی چې قانون اساسي ورته ورکړی دی.
پارک مثلا نوې سرچینې ویلي دي چې ولسمشر دا فرمان لاسلیک کړی دی، د هغې نه وروسته به مثلا د دغه کسانو ستنول بیرته فکر کوي چې لاملونه به څه وي؟
دا خو حکومت نه خپله باندې نه دی لوستلی چې د بندیانو په اړوند باندې کومه نوه بندیان به د حزب اسلامي پرېښودل کېږي، چې آیا په حقوق الله داوو کې دوی محکوم شوي وي هغه به خوشي کېږي، او که حقوق الله دي کې چې محکوم دي او د حزب اسلامي غړي دي هغه به هم خوشي کېږي، یعنی هغې ته مونږ جنایي بندي ویلی شو، هغه هېڅکله په دغه حکومت لاندې نه راځي، او نه د ولسمشر حق او اختیار دی چې دغسې یو بندي دي هغه باندې حکومت دي داوو وي هغه دې خوشي کړی شي. خو دا د حکومت د محتویاتو په اساس باندې چې هغه وکتل شي چې په هغې کې څه ذکر دي.
بلې لا چې مونږ وروستۍ پوښتنه هغه ده چې فکر نه کوئ د ځینو خواوو او کړیو د دباو له امله شاید دغه زندانیان نو خوشي کېدل ماتل شوي وي او دوی نه خوشي شوي؟
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې هر څه ممکن دي، ځکه تر ډېر حده پورې زمونږ دا واک چې دی هغه زمونږ خپل نه دی، او هغه کله د کورنیو مصلحتونو او د فشارونو په اساس، کله د بهرنیو مصلحتونو فشارونو په اساس باندې دغسې پېښې ممکن دي چې وشي.
د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست تاییدوي چې عبدالله پاکستان ته سفر کوي. د اجرایه رئیس ویان ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه هغه هیواد ته ځي. د پاکستان د پارلمان 15 کسیز پلاوي د کابل د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو لغړو او مشرانو اجرایه رئیس عبدالله او ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د موضوع په اړه نور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله ژر پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویاند وایي تر اوسه پورې اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله د سفر دقیقه نیټه ټاکل شوې نه ده. مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پارلماني پلاوی د یک شنبه په ماښام د افغانستان اجرایي رئیس ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه. تر اوسه پورې د دې سفر کره نیټه ټاکل شوې نه ده. پاکستان ته د سفر رسمي بلنه پخوا هم ورکړی شوې وه، خو له بده مرغه ځینې پیښې وشوې چې د سفر مخه یې ونیوله. د پاکستان د ملي جرګې د رئیس ایاز صادق په مشرۍ پارلماني پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته لاړ، او د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره یې له تروریزم سره د اغېزمنې مبارزې، د دوو هیوادونو د سولې او ثبات او دوستانه اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د پاکستان د پارلمان د ملي جرګې رئیس ښاغلی صادق اسلام آباد ته له رسېدو وروسته کابل ته خپل سفر او له افغان چارواکو سره کتنې خورا ګټورې وبللې. د پرون دوشنبه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په محل وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې باید له سره ټینګې شي. افغان لوري موږ ته وعده راکړه چې ښاغلی کرزی او ښاغلی عبدالله به شر پاکستان ته راشي، او د اړیکو لړۍ به له هغه ځایه چې ماته شوې وه بیرته پیل کړو. تر اوسه څرګنده نه ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی به کله پاکستان ته لاړ شي. ټاکل شوې وه چې ښاغلی عبدالله درې میاشتې وړاندې پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویان څو پیښې پاکستان ته د عبدالله د سفر د ځنډېدو علت بولي او وایي ټاکل شوی وه چې دا سفر په جنوري میاشت کې وشي، خو له بده مرغه هر ځل دلته ډېرې بدې انتحاري حملې وشوې چې سرچینه به یې په پاکستان کې وه، او سفر به یې له مشکل سره مخامخ کړ. کله چې په لومړي وار عبدالله د پاکستان د سفر نیت وکړ، د جګپوړو چارواکو پر ساتونکو تروریستي حمله وشوه. کابل ته د پاکستان د پارلمان د 15 کسیز پلاوی د سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف له منځه وړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کول ګڼل شوي دي. د پاکستان د پارلمان رئیس افغانستان ته خپل سفر د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی پیل وباله او زیات یې کړه. د افغانستان ولسمشر د باثباته افغانستان او باثباته پاکستان لپاره د دوه هیوادونو د ګډ سولې ژوند پر ضرورت ټینګار وکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې په پام کې ده د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر وکړي. البته ښاغلی عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه پاکستان ته ځي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو لخوا د اړیکو د ښه کولو د هڅو او د وروستیو سفرونو په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو یو لړ مطالب خپره کړي دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به تاسو ته وړاندې شي.
تاندی چانگی دا پروگرام پا همریخ پروانه که واوری.
زموږ غږ له آزادی راډیو اوری. آزادی راډیو په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کندوز کې د جګړو د دوام او ناامنیو له کبله په روان کال کې څه باندې 1000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دا کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي پر څه باندې 100 کورنیو یې خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي او پاتې کورنیو ته به هم لازمې مرستې ورسیږي. په دې اړه د آزادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز څخه نور حال راکوي.
د کندوز ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې په روان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله څه باندې 1000 کورنۍ د کندوز ښار اړوند سیمو څخه له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ په داسې حال کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه کېږي چې دوه اونۍ کېږي د دې ولایت د ښار اړوند څنډو کې د افغان امنیتي ځواکونو د وسله والو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیریاو په نوم تصفیه عملیات پیل کړی دی. د کندوز ولایتي شورا رئیس امرودین ولی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل تر اوسه پورې داسې عملیاتونه نه دي ترسره شوي چې د کندوز شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. همدارنګه داسې اړینې مرستې هم له بې ځایه شوو کورنیو سره نه دي شوي چې د هغوی ستونزې ورسره هوارې شي. ښاغلی ولی زیاتوي چې دوی له روانو عملیاتو څخه راضي نه دي ځکه له 3 کالو راهیسې په دې ولایت کې په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي، خو تر اوسه پورې بې ځایه شوو کورنیو ته د بیرته تګ زمینه نه ده برابره شوې. دا چې بې ځایه شوي کورنۍ اوس مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، دو تنه یې په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
اس زندگی نه دراپات یو ورغلم کاله ته په کاله کې اندم رشاینه او چراج کړي مې وای وډم وای التم دې اغلاندې اچوړي وای نه بالک پاتې نه توشاک او نه کور پاتې چنه دې پاتې
لاس راځي ک روان یارامي او شل راځي کورونا په سټکتی ګو شوام
دا له نو غړو د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي ټول خلکو کورونا شوي دي.
دغه بزی شوي خلک له دولت څخه غوړي څو د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لوشتون څخه تصفیه کړي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ښه توګه څارنه وکړي. په همدې حال کې د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي بیوایي د جګړو له کبله څه باندې 800 کورنۍ سږ کال د کندوز له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې موږ پر څه باندې 80 کورنیو باندې کومکونه ویشلي دي او د بې ځایه شوو کورنیو سروې هم جریان لري. بل خوا د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سفر محمد اکبری بیا وایي چې د روانو عملیاتو په پایله کې دوی 3 کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي دي او لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري.
تقریبا چندین قریه قماندان سردار قریب
تاسې شاهد یاست چې پنجشیر قشلاق د قماندان سردار او د فیض محمد کلي د دښمن له وجود څخه تصفیه شوي او عملیات لا هم جریان لري او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې دغه کورنۍ د کندوز ښار اړوند کلیو لکه د الچین، حضرت سلطان، تلاوکا، ورتبلاقی، عربان، چپرما، خوجاپاک، پنشیر قشلاق، وتمانزی او د ملا سردار سیمو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندوز.
آیا تاسو پخوا یا اوس له خپلو مینو او کلي کور څخه بې ځایه شوي یئ؟ که بې ځایه شوي وی تجربه مو څه ده او که هیڅکله نه یې بې ځایه شوي، د یو بې ځایه شوي کډوال احساس تصور کولای شئ؟ پدې اړه خپل پیغام د افغان بیسیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ چې موږ یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. او سم یو بل راپور، د سی بی آر په نوم د یو پروګرام له لارې تر اوسه سلګونه حکومتي څوکیو ته کارکوونکي نیول شوي دي. افغان حکومت دا یو بریالی پروګرام بولي، خو وایي هڅه کوي چې په دې برخه کې ځینې خنډونه هم هوار کړي. د سی بی آر پروګرام له لارې په لوړو پوستونو د کارکوونکو ګمارنه د دې پروسې یوه لنجمنه برخه ده چې ځینې کسان ترې خوښ او ځینې نور ناراضه دي. صفي الله ستانکزي د سی بی آر پروګرام د هدفونو او له دې لارې د کارکوونکو په ګمارنه تفصیلي راپور برابر کړی.
سی بی آر لدینوم سره به ډیر هغه خلک آشناوي چې په دولتي ادارو کې د لوړ پوړو څوکیو لپاره غوښتن لیکونه ورکوي. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام یا سی بی آر د افغان حکومت د څو ادارو ګډ پروګرام دی چې له 2012 کال راهیسې پیل شوی دی. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام په دریو برخو ویشل شوی: د ظرفیت لوړولو د پروګرام د چمتو کولو او عملي کولو لپاره تخنیکی همکاري، بشري ظرفیت جوړونه چې پکې د 1500 کارکوونکو جذب شامل دی، او د پروژو مدیریت، څارنه او د اصلاحي پلانونو ارزونه. د سی بی آر پروګرام رئیس نجیب الله وردک ازادي راډیو ته د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروسی هدف داسې تشریح کړ:
اساسا هدف د پروګرام چې دی هغه اصلاحات او د استخدام پروسه به چې دی هغه یو فعالیت دی پروګرام. مګر مهم شی چې موږ لپاره وو چې وخت المجبغي کې زیاتره لاس راوړنه ورولرو، هغه د دې چې څنګه هغه کلیدی وزارتونه کلیدی فعالیتونه چې دی هغه بهتر کېدل شي. هغه کې هم مسؤلیت بودیجه انکشافي دی چې څنګه انفرکتری بودیجه زیاتره مصرف کېدل شي، بیا جماوري د عواید ده او یا هم ساده کول د پروسو دی. دا نشان وو چې موږ د اول ورځ نه په فوکس کې وو.
د خغلی وردک په خبره د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام په کار کې په بیساري توګه بریالیتوب ترلاسه کړی او 15 په سلو کې هدفونه په بریالیتوب ترلاسه کړی دي. د سی بی آر لاري کته هم د افغانستان په حکومتي ادارو کې د 1500 پوسټونو لپاره د کارکونکو ګمارنه شامل ده. خود دې پروسې لاري یوازې 1500 کسان نیول شوي او د نورو د نیولو پروسه هم روانه ده. یو له هغو کسانو چې د سی بی آر پروګرام لاري دند ترلاسه کړي ډاکټر امیر بادشاه رحمت زای منګل ده. هغه د ابن سینا روختون رئیس دی او وایي چې د سی بی آر رونتیا او خې امتیازات د ته چولې څو لزړه کار وکړي.
په دې کې ما درغلي ورته یا نو وقین هم چا به چې د یوې مجبور
منگل نوم هم د سی بی آر پروگرام په پاڼه دی بریالی چیری په توګه ثبت شوی دی. د سی بی آر په پروگرام کې د افرادو ګمارنه تر ټولو لانجمنه برخه هم ده. ډیری کسانو چې د پروسې ته غوښتنلیکونه سپارلي یا د پروسې د اوږدوالي یا هم د فساد په اړه شکایتونه کوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې یو مسؤل احسان الله حکمت وی سی بی آر په افغانستان کې د په خبره د نورو برخو په څیر له اداري فساد په امان نه دی پاتې.
متاسفانه په افغانستان کې د استخدام کوم پروسه چې ده دا ډیره فاسده پروسه ده. سی بی آر برخه هم له دې مجازات نه ده. سالونه ډیر لرو چارواکي او هماغه زورواکي خلک او تصمیم نیونکي خلک پدې کې دخیل دي او حتی کوي چې د همدغه پروسې لپاره خپل کسان وګماري.
د وی سی بی آر پروسې ته لمخ کې وختن لیک ورسپارل او خدا کار ډیر وخت نیسی او کله کله تخنیکی پیچلتیا د دې لامل کېږي چې وختن لیکونه و نه منل شي.
یو بسته می اپلای کړی وو، متاسفانه چې تر اوسه هغه سلسله مراتب پاتې دي. تر اوسه لا د امکان لپاره نو احوال نه درکړي. شرط لیست مسله پاتې ده، نو ورته منتظر یو چې څه کیږي.
اخوا د خط نو سازمان رئیس فهیم صدیقی وایي د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام که څه هم تکړه ځوانان دولت ته ورمعرفي کړل، خو ډیرو یې د په خبره سیاسي تیری پیژندلې او په دې کار کې هم فساد شوی دی. د سی بی آر پروګرام یو اوږدمهاله پروګرام نه دی، یو پروژه پروګرام دی. د سی بی آر پروګرام یو ښه پروګرام دی، ځینې تکړه ځوانان یې دولت ته معرفي کړي، خو دا پروسه هم د اداري فساد په خاطر زیانمن نه شوې ده. ځینې کسان چې د پروسې کې بریالي شوي دي په سیاسي تعلقاتو او کورنیو پیژندګلو سره لوړ څوکۍ ته لار پیدا کړی ده.
انتخاب کیدل.
د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام د ولسی جرګې د ځینو غړیو په باور هم ډیر پراخ نه دی او ګڼې ادارې ترې پاتې دي. د دې جرګې یو غړي موسی خان نصرت وویل دا پروسه باید په ټولو ولایتونو کې په مساوي توګه تطبیق شي.
هیله مو دا ده چې دا په ټولو ولایتو کې په ټولو اداراتو باندې اکسان تطبیق شي. دوی بعضي ولایتونه په سی بی آر کې نیسي، بعضي ادارې او بعضي نه نیسي. دا په کوم اصولو په اساس باندې تعینوي؟ زه وایم چې دا پروسه که تطبیقېږي په ټولو ولایتو کې، په ټولو ریاستو باندې، په ټولو اداراتو کې باید اکسان تطبیق شي.
د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام به د روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې پای ته ورسیږي. د سی بی آر رئیس نجیب الله وردک که څه هم په کار کې ځان بریالی بولي، خو دا مني چې ځینو خلکو وخت نا وخته په یاده پروسه کې لاسوهنه کړې ده.
په موږ باندې فشار تر ډېره حده پورې کم دی، ځکه د استخدام مسؤلیت مستقیم د ادارو دی. مګر تر هغه حده پورې چې موږ په د پروګرام کې داخل یو، طبعا مداخله شته ده او دا موضوع مو عالي مقاماتو ته هم وقتاً په وقتاً موږ په هرو درې میاشتو کې کابینې ته گزارش ورکوو او بیا په هر میاشت کې موږ شورای وزیران ته گزارش ورکوو. په هغې کې مو یاد کړي دي چې ځینې چالشونه چې دي په استخدام روسا کې البته دا چالشونه موجود.
سی بی آر یا د افغانستان د ځینو وزارتخانو او خپلواکو ادارو د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام را روان دسمبر ختمیږي، خو چارواکي هیله ښیي چې دا پروګرام به نور هم وغځیږي. که څه هم د اداري فساد یوه لویه برخه د دولتي څوکیو په سر د پیسو راکړه ورکړه بلل کیږي، خو افغان حکومت ژمنه کړې چې د نړیوالې ټولنې له تمو سره سم یې د فساد ورکولو ته ملا تړلی او دا پدیده به په بشپړ توګه له منځه وړي.
لس بجه او دیرش دقیقې شوې. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، د نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
تمه ده چې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI عمومي رئیس نوید مختار د روانې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. له یوې تازه موافقې سره سم 2500 نور افغانانو ته چې په تیرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې مرسته کړې د امریکا ویزې ورکول کیږي. د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسیون پرون د سب باندې 5 میلیارد افغانیو په ارزښت د انکشافي پروژو 2 قراردادونه تصویب کړل. هند په پاکستان تور پورې کړی چې په لانجمن کشمیر کې 2 هندي سرتیري وژلي او بیا یې اندامونه ورپرې کړي دي. سپینماڼۍ وایي ټاکل شوی چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین نن غرمه په خپلو ټلیفوني خبرو کې د سوریې د کړکیچ په اړه بحث وکړي. په سیویل واشنگټن کې پوځي چارواکي وایي د توغندیو د مدافع هغه سیستم چې متحده ایالاتو په جنوبی کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیې سخت په غوسه کړي فعال شوی. د امریکا حکومت خپلو اتباعو ته اروپا ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په اروپا کې د پرلپسې تروریستي حملو ګواښ پر ځای پاتې دی. او د برتانیې پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر ویلي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر ضد یو ځل بیا سیاست ته دنګلې دي.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده ترینګلو اړیکو او د جوړولو د هڅو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي ټاکل شوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر په نږدې راتلونکي کابل ته راشي. سرنوشت لیکلي چې دا خبره د پاکستان د پارلمان مشر آیا صادق چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و 13 ورځ اسلام آباد ته تر ستنېدنې وروسته له بدیالانو سره کړی ده. په مطلب کې راغلی چې نوموړي افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوي سفر ګټور بللې او ویلي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرینګړي اړیکې ښه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سره مقاله کې لیکلي چې که د افغانستان او پاکستان اړیکې ورځو نو د پاکستان له زیږون را په دې خوا خړې پړې او خراب دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دغه هیواد تل د افغانستان پر وړاندې سوداګریزې لارې تړلي، د جګړې دوام یې پرې غوره بللی او د افغانستان بربادي د خپلې آبادۍ لپاره تلپاتې پالیسي او شعار ګرځولی دی. د سرمقالی لیکوال کابل ته د پاکستان د پارلماني پلاوی وروستي سفر ته په اشاره سره چې مشري د نوموړي هیواد د پارلمان رئیس ایاز صادق کوله وایي چې داسې غونډې ډېرې شوې ان تر دې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ درېمګړي نور هیوادونه هم پکې ناست دي، خو په خبره یې د پاکستان پالیسۍ ته یې بدلون نه دی ورکړی. سرمقاله لیکونکی لیکي که پاکستان په خپلې پالیسۍ کې بدلون رانولي، د امریکا او لویدیځو هیوادونو مرستې به پرې بندې او نوموړی هیواد به له داسې ناورین سره مخشي چې وتل به ترې ګران وي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د حراست او ثبات شورا غړي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تېره ورځ په افغانستان کې د مجاهدین د بریا د کلیزې د نمانځلو په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې پر ګاونډیو غږ کړی چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. په مطلب کې که څه هم په مشخص ډول د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي چې ښاغلي سیاف پر هغو هیوادونو چې د طالبانو ملاتړ کوي غږ کړی چې نور دې د افغانانو د دښمنانو ملاتړ نه کوي او پر ځای دې په سیمه کې د سولې او امن په خاطر له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. نصر الله شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې اول مرسته د بې ځایه شویو حق دی. شاکر فراهی لیکلی د خپل کور کلی څخه به بل ځای ته کډه کول داسې سخت کار دی لکه په قاچاقي لارو چې څوک بهر ته ځي. عبدالستار اخونزاده له بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکلی مهاجرت دوزخ روی زمین است، ما هم فعلا از جای خود بیجا شدیم. ساحل احمد صفای له ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ څخه لیکي د خپلو سیمو څخه د خلکو بې ځایه کېدل په واقعیت کې یو ستونزمن کار دی، خو د مشکلاتو له وجې کېږي. حافظ له هلمند څخه پیغام کې لیکلی دی چې ټول ژوند مو په مهاجرت کې تیر شو، نن دلته سبا هلته، حکومت خلک خطاباسي چې نن یا سبا ستاسو په سیمو کې عملیات کوو. قدر من اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو پام وکړئ. د ازادۍ راډیو اونیزو پروګرامونو ته لومړی تاندې څانګې د ځوانانو اونیز پروګرام واورئ، ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تاندې څانګې وی بلې خبرونې ته ستړي مشئ. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې یو ډول آزادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل همغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډېر تنکي ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یاد هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان یې تېري او د هغو هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور ژلدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنیو غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنې دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ ونشو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجن دې نیوې که ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو دې اوله باید ما تحقیقات وکړي پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم نو د دې شماره مې واخیسته د مور ته مې ورته زنګ ووهه ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي که هغه ډېر توند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي له خور سره کیدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښې ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت ته تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه در رسېدو ورسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر بل ضرورتونه چې چا ورسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دا محیط ته کوي پریږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک دلته حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخونه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخونه مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټي عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په نړۍ کې سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي مواد وخت کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. مانا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یې نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې دلته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې خوشحالي مو په برخه وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې له هغو میرمنو سره د زړه خواله کوو چې په جنگ جګړو کې زامن او میړونه له لاسه ورکړي دي.
ما دا دوه کاله په ډېرې خواري او سرګردانۍ راباندې تېرې شوې. درې میاشتې داندې یو زخمي دی.
دا میرمنې کومې روحي او اقتصادي ستونزې لري؟ هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه د هغې د معارث په متروکه کې د تصرف خنډ شي، د هغې د شرعي ونډې د پریښودو برسیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له یوې میاشتې څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 33مه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې هغه تباه کوونکي طوفان ته ورته دي چې انسانان کورونه، ونې، بوټي، ملامت او سلامت ټول له ځان سره وړي، خو ډېر ناوړه تاثیرات بیا پر انسانانو محسوسیږي. په افغانستان کې نږدې درې لسیزې کېږي چې خراب و امنیتي شرایط او جنگ جګړو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې او داسې ورځ نشته چې افغانه کورنۍ د قرباني ورنکړي. له بده مرغه د دې جنگ جګړو یو دروند بار ښځې وړي او تر بل هر چا ډېرې زیانمنې شوې دي. اوس هم په افغانستان کې د جګړې سره ورونه بل دي. هر ورځ یوه مور د جنگ په میدان کې بورېږي، یوه ښځه کونډېږي او یوه لور یتیمېږي. بیا نو همدا میرمنې دي چې د ژوند دروند پیټی د عمر تر پایه په خپلو اوږو وړي. د وژل شوي زوی یا میړه درد له یوې خوا او په یوازې ځان د یتیمو ماشومانو ساتل او پالل له بلې خوا هغه څه دي چې میرمنې ورسره مخ دي. د هلمند اوسیدونکي زلهجه چې مورنۍ صبر او زغم یې د ستایلو دی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې درې زامن مړه شوي او یو بل ټپي دی. میرمن زلهجه وایي د وژل شوو زامنو درد له یوې خوا او د کونډو او یتیمانو ناوړه وضعیت له بلې خوا دا ډېره ځورولې ده.
ما دا دوه کاله په ډېرې خواري او سرګردانۍ راباندې تېرې شوې. زما مژند و، زما د چې زخمي زوی مژند و، ټول راته ول چې مورې دونې لوړې او دونې خواري نشو ګاللی. راسه چل راواسه خرابې پر ځانو چېکو ځانونه به وسوځو. مار مې ورته وویل چې زه پروا نه کوي، پر بېګانو باندې دا خواري راغلې ده. درې میاشتې داندې یو زخمي دی، درې دانې مې کوچنیان دي، دوه دانې یو دا زخمي دی چې به د کمربند په جنگ کې اوسم ناسته
یارمورکیبو. په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو ډېر زور اخیستی. د کابل د 400 بستریز روغتون، د ستري محکمې او په وروستیو کې د بلخ په شاهین قلو اردو بریدونه چې ډېرې کورنۍ غمجنې کړې او ګڼ کسان پکې ووژل شول. همدارنګه د افغانستان د کندز ولایت هم چې نامنوې خلک کړولي او دوه ځله یې د طالبانو په لاس سقوط کړی، ډېر کسان پکې وژل شوي. زموږ همکار اجمل آریان په کندز کې د یو څو وژل شویو کسانو له میندو او میرمنو سره خبرې کړې دي.
شپګي لورګان یو زوی د خزم نورم لار کې عمله دار درتل نه شو. نو څوک هم دغه زړه خوخم کته پورته ورته کېږم، څه چاره وکم؟ چاره نشته. د نو
غریب کور وو طرف
شون می غریب کارو شیرخان بندر کې مزدوري کوله، د مخالفینو په کمین کې ور برابر شو او شهید شو. شپګ ماشومان لرم، یو کوچنی ماشوم لرم او وس هغه ته شو دی ورکوم.
د کابل اوسیدونکو شکریا چې څو میاشتې وړاندې په یبو ځانمرګي برید کې خپل زوی له لاسه ورکړی. په زړه کې د ځواني مرګ زوی غم اوس هم تازه ښکارېده او په ژړغوني غږ خبرې کولې. ویلې زوی مې سهار له کوره ووت، مازیګر مړی کور ته راته راوړ. میرمن شکریا وایي د زوی یتیمان او کونډه چې هر وخت ویني له زړه یې ویني څاڅي.
په ستره محکمه کې کار کاوه، سهار روغ رمټ له کوره ووت، مازیګر په ستره محکمه برید وشو، زوی مې شهید شو. اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب و، په پورې ځمکه اخیستې وه او ځان ته یې کور جوړ کړی و، خو کور ترې پاتې شو او ارمان جان لاړ. څلور اولادونه لري. میرمنې هم ډېر ځوانه ده. ماشومان په میدان پاتې شول. زه خپله غریبه ښځه یم. دومره پیسې ګټم چې په سختۍ مې خپل ماشومان ساتم. خاوند مې ناروغ په ځای پروت دی. د خپل زوی یتیمانو سره مې مرسته نشم کولی. حیرانه یم څه وکړم.
په جنګي شرایطو کې ښځې ډېرې تر فشار لاندې وي، ژور خفګان لري. ښځې چې د بل چا له زوی، لور او خور سره له کومې بدې پېښې خبرېږي، ویره زړه تلویږي چې هسې نه له ما سره داسې وشي. د شمالي اوسیدونکي ماجان چې 8 کاله کېږي زوی په ملي اردو کې دی، وایي کله چې خبرېږي چې ځوانان د جنګ په میدان کې مړه کېږي، دا ډېره ځورېږي. هر ساعت یې خپل زوی سترګو ته درېږي او ډارېږي هسې نه چې د دې په زوی هم څه وشي.
زما زوی په خوست کې ده، اردو ملي کې ده، دغه د 5 میاشتې کې کور ته نه در، درې ایوانانې دي او ښځه ده. زه یو مور یم، بس یې په اندېښنه کې یم. د شپې ورځې دغه هلکانو کې شهید شو، زه خوب نه لرم. زوی زه یې اصاب مې نارامه ده. زوی دلته وځي پیته راځم، د پیاله دلته ګرم، بیا پیاله پسې ګرځم، پیاله رانه ورک سي. جګرخونی نه ډېره اصاب خرابي ره، ډېره لیوانۍ کېږي. زویه زوی دپاره ډېره پریشانه یم. د درې ایوانان د ښځه ځوانه ښځه یې ده، څه چاره لرم.
کله چې یوه ښځه خپل زوی، خاوند او ورور په جنګ کې له لاسه ورکوي، تر ټولو ډېرې ستونزې ګالي. په رواني صدمې سربېره په ژوند کې له ډېرو ناوړه حالتونو سره مخ کیږي. افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي، زموږ په ټولنه کې شرایط داسې دي چې پیښې سیاسي او امنیتي دي، خو تاثیرات یې روحي او رواني دي، او دې ډول پیښو زیاتره ښځو او ماشومانو ته صدمه رسولې ده.
دا اخبار او خبرونه چې کله له مختلفو رسنیو خپرېږي او دا پیښې کیږي، صدمې ټول ملت ته په مختلفو اړخونو کې رسیږي. له شک پرته زموږ په ټولنه کې ښځینه هم شدیداً د دغسې پیښو نه متاثر کیږي. اوس په دې خاطر چې دغه تعصب د ښځو په رابطه باندې وشو ویلی، زه فکر کوم دوو برخو ته که زه اوسم رسېدلی اشاره وکړم، دا به زما له نظره مهم وي. یو بحث دا دی چې موږ له رواني اړخه میرمنو ته په خپل فرهنګي قلبونو کې، په کورنیو جوړښتونو کې داسې وضعیت نه لري چې دوی وشي کولی د خپل فشارونو، رواني وضعیتونو هغه تخلیه یو ځای کې وشي کولی. بناً دوی په کورونو کې دي، دوی یوازې د خبر اخیستونکي دي، دوی یوازې د فشار منونکي دي. نتیجه دا کېږي چې دغه فشار او زغم دوی د ژوند په مختلفو چارو کې له یو ډول منځني او دروني مشکل سره مخ کیږي. له بل اړخه ارواپوهنه دا وایي چې په دې خاطر چې ښځینه موجود اصلا په ارتباطاتو او اړیکو کې ډېر ځان آرام احساسوي، دغه پیښو سره ارتباطات مخدوش کیږي او مشکل سره مخ کیږي. نو بناً د دوی هغه یو بل پراخ نړۍ، یو بل لویه زمینه چې همدغه اړیکې دي، هغه مشکل سره مخ کیږي. نو طبیعي ډول د دوی هم د رواني مشکلات سره په دې حال مخ کیږي.
د افغان ښځو شبکه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ او عدالت غوښتلو لپاره کار کوي، په جګړو کې د وژل شوو کسانو د میرمنو او کورنیو لپاره خپل اندېښنه ښیي او وایي چې دا ډول وژنو او ظلمونو د پای یوازینۍ لار سوله او پخلاینه ده. د یادې شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤلې روبینا همدرد په وینا، کله چې یوه میرمن خپل خاوند له لاسه ورکوي، پر روحي صدمې سربېره له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي.
متاسفانه د افغان ښځو شبکه اندېښنه چې ډېره لویه په دغه وروستیو کې لري، هغه د هغه ښځو په هکله ده چې د هغوی کورنۍ یا ورونه خپل خاوند یې دا کسان د لاسه ورکوي او دوی د سختو ستونزو سره د خپل ماشومان یا کورنۍ سره مخ کیږي. ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې دي چې هغوی خپله باندې یعنی خودکفا نه دي، بلکې خپله باندې اوردغاړي دي خپلو مړونو ته، او کله چې بیا د دوی مړونه په داسې پیښو کې قرباني کیږي مینځي. متاسفانه چې بل علاوه دې چې دا ښځه روحي څومره مشکلات سره مخ کیږي، یو غټ مشکل یې د اولادونو یا د کور د نفقې او د مالي مصرفو په ارتباط دی. دا د دې سبب کیږي چې دوی د هغه ژوند نظم فوق العاده تغییر وکړي او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ شي.
میرمن روبینا وایي، جنګ جګړې په رواني اغیزو سربېره میرمنې له جسمي ناروغیو سره هم مخ کړي دي. نوموړي وایي دوی مالي امکانات لري او نشي کولای دغو میرمنو سره مرسته وکړي، خو په ځینو حالاتو کې له دې ډول قرباني میرمنو سره د نورو په مرسته کومک کوي.
لکه څنګه چې دغه وروستیو کې یو پیښ شهید یو دغه درې ورځو کې چې یو خور زموږ په یو شفخانه کې بسترې ده، دواړه ګردې فلج شوي دي، او د هغې له دا و چې د هغې خور ورور چې کله شهید کیږي بیا ډېر فشار لاندې ځي او باید یوه دانه یې اصلا تبدیله شي. موږ دا اوس ورته غواړو چې امکانات برابر شي چې دا بهرنیو وادو کې دې ته تداوي وشي. دا یوه قضیه وه چې د مثال په توګه، مګر تاسو باور وکړئ چې هر رواني شدید تکلیف د فزیکي د بدني صحت په خطر کې اچي او اتمن بدن ناروغي او د مسایل تر شي. یو ور بیا د دولت نه غواړو چې اول خود دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي. یو دوی خبره ده چې دولت باید یو خاصه پالیسی باید ترتیب ولري د عامو خلکو لپاره، د خپلو هغه امنیتي مسؤلینو لپاره چې د دوی کورنۍ باید حمایت شي د دولت د قانون بخص مالی.
په ټوله کې کله چې یو کس د خپل هیواد د دفاع په خاطر خپل وینه تویوي او له خپل سر څخه تیریږي، دولت او اړوند ادارې باید د سرخندنې په خاطر له کورنۍ سره هر راز مرسته او لاسنیوی وکړي، اولادونه یې په ښه ډول وروزي او تقاعد یې په وخت ورکړي. د یوې داسې ورځې په هیله چې په هیڅ یو هیواد کې د جنګ جګړو له امله هیڅ یو مور بوره نه شي او ټول انسانان د امن او سولې په فضا کې ژوند وکړي. په پای کې به د دفاع وزارت له بیان دولت وزیر څخه واورو چې دفاع وزارت د جګړو د قربانیانو کورنۍ لپاره کومې مرستې کوي او د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري.
په دفاع وزارت کې د سرتیرو، افسرانو، بریدمنانو لپاره چې د جګړې په ډګر کې شهیدان کیږي، د هغوی لپاره یوه روښانه پالیسي موجوده ده. د هغې په اساس باندې د هغه محل نه چې دوی شهیدان کیږي تر کوره پورې د دوی رسول دا د دولت په غاړه دي. او د دې نه علاوه د هر نفر له 12 میاشتې اخرانی معاش چې هر څومره د دو معاش وي هغه په 200 کې ضربیږي، هغه معاش د دې کورنۍ ته ورکول کیږي. د دې نه علاوه یوه نمره ځمکه په خپل ولایت کې هغه هم ورکول کیږي، ولکه افغانۍ نورې هم د هغې د جوړولو لپاره ورسره مرسته کیږي، دا هم ورکول کیږي. او کله چې بورسونه راځي په هغې کې د دوی اولادونه هم په اوله مرحله کې لیږل کیږي. دا اوس مونږ 200 په زیات په حدود کې د شهیدانو اولادونه بهر ته لیږلي دي. نو دا ټول شیان د دوی لپاره په نظر کې دي او دا ټول دا اوس هم د اجرا په حال کې دي او اجرا کیږي.